السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سار ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغانستان او پاکستان کې د شوې زلزلې د مړو شوو کسانو شمیر ډیر لسو ته پورته شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د ریختر په کچه 6.5 درجې د غې زلزلې لږ تر لږه 9 تنه په پاکستان او 4 نور په افغانستان کې مړه کړي دي. د عبدالبصیر په نوم د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ اوسیدونکي ویلي چې دای او 4 ماشومان د غې زلزلې کې ټپیان شوي او یوه درې میاشتنۍ ماشومه یې مړه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل د امریکا د جیولوژي مرکز د دغه زلزلې مرکز د هندوکوش غرونه یاد کړی دی. افغانستان او پاکستان کې لزګونه کسان د تیر شپې زلزلې کې ټپیان شوي هم دي، خو دا ارقام لا کره او وروستي نه دي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار احمد شاه بابا مینه کې د داعش پر یو پټنځای عملیات کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې دغه عملیاتو کې د پټکو د داعش درې مهم غړي وژل شوي او وسلې او لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوي دي. عملیات تیره شپه شوي او سیمه یې هم د احمد شاه بابا مینه یا ارزان قیمت د بوتخاک څلور لارې ښودل شوي. مجاهد وړاندې لیکلي دغه داعش وسلوالو پلان درلود چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو او ولسي وګړو بریدونه وکړي. د ملګرو ملتونو یوې څېړنیزې ډلې ویلي وو افغانستان کې شاوخوا 3000 خو د دې ډلهییز امنیت سازمان یو غړي بیا د 6000 داعش وسلوالو د موجودیت خبره کړې وه. طالبانو بیا ویلي چې په دومره شمیر کې داعش په افغانستان کې فعال نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش د روژې میاشتې د رارسیدو له کبله د ټولې نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغه نن چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې هیله څرګنده کړې چې له دې موقع نه په استفادې په ټوله نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره کار وشي.
I join everyone observing Ramadan to call for peace, mutual respect.
زله ټول هغو کسانو سره یو ځای چې روژه نشي د سولې متقابل درناوي او پیوستون غږ کوو. موږ باید له دې مبارکې میاشتې الهام واخلو او په ټول نړۍ کې د عدالت او انصاف لپاره کار وکړو. د سعودي عربستان چارواکو ویلي نن چهارشنبه د شعبان دیرشمه او سبا پنځشنبه د روژې اوله ورځ ده. نن چهارشنبه په لندن کې په افغانستان کې د برتانوي ځانګړو ځواکونو له لوري د شپې لخوا په ترسره شوو عملیاتو کې په ناقانونه توګه د لسګونو کسانو د وژلو د ادعاو په اړه یوه عامه څېړنه پیلېږي. د بریتانیا د دفاع وزارت د دغې څېړنې امر وروسته د هغې ورکړ چې تیر کال د بی بی سي تلویزیون په یو مستند فلم کې وویل شول چې د بریتانیا د هوایي ځانګړو ځواکونو سرتیرو په مشکوکو شرایطو کې 450 کسان په افغانستان کې وژلي دي. او د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکهال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته نن تر چهارشنبه پورې وخت ورکړی چې له افغانستان نه د امریکا د ویجاړونکو وتلو په اړه غوښتل شوي اسناد وروسپاري کنه د احضاریه حکم به صادر کړي. ټاکل شوی چې بلنکن د پنځشنبې په ورځ د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي. نن د 1402 کال نمړی ورځ دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمنځل کیږي چې نن طالبان یو ځل بیا لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. خو نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې نوی کال یا نوروز ولې په افغانستان کې لمنځل کیږي او په ځانګړي ډول دغه ورځ په پښتنو سیمو کې په څه ډول لمنځل کیږي. مخکې له دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته در وپیژنم، د نوي کال پاړه باندې پښتني ورڅخه وکړو چې په افغانستان کې او په ټوله کې په پښتنو سیمو کې د دغې ورځې د لمانځلو مخینه څنګه ده. له هغې مخکې ورځو دا سندره اورو.
Thank you. لبامی بلخارا پاسا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا بسر لیتا عشق را خور کا بسر لیتا عشق را خور کا لزار امل بلادا لزار امل بلادا دهل من مستات سپاشا پدرغونی سیستان واوڑا دهل من مستات سپاشا پدرغونی سیستان واوڑا دکابل ارغوان خلکا دکابل ارغوان خلکا دبگرام ہوا کڑخادا دبگرام ہوا بخارا تا وگما یوسا بخارا تا وگما یوسا چی پرواز پا بدخشان کری چی پرواز پا بدخشان کری دسو ما پا باد مستا دس دی دا جشن یادا دسو ما پا باد مستا دس دی لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا
د نوروز د سحر بادا دا سندره د جاوید مرخیل په غو کې واخونن مګ په خبرونه کې د دې سندره د شاعر یا د دې شعر لیکوال ته بلنه ورکړې ده. د شاعر او لیکوال غفور لیوال سره په خبرونه کې وصل شوې دي. لیوال صاحب ستړي مشي په خیر راغلي خبرونه ته. که تاسو راته په پیل کې د دې شعر په اړه ووایاست چې دا شعر تاسو په څه ډول یو حالت کې لیکلی وو؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درناوی تاسو قدرمنو همکارانو او ټولو اوریدونکو ته. د نوي کال او د نوروز د لرغوني جشن در رسیدو په مناسبت ټولو افغانانو او د نوروز د حوزې ټولو هستوګنو ته مبارکي وایم. مننه. په 1393 لمریز کال نوروز ټاکلی وه چې هغه نړیوال جشن په کابل کې ولمانځل شي. د همدې دپاره پراخ چمتووالی نیول کېده هغه وخت، او یو د دغه جشن یا د جشنونو د سلسلې یوه برخه دا وه چې د نوروز دپاره یو سرود ولیکل شي، او په هغه وخت کې د افغانستان د موسیقي ریاست دا سرود موسیقی تا راولی. لما تخه گوختنه وشوه چی از نوروز تا یو سرود ولی کم، یعنی دا پا تیر لسو دری نویم کال که دا نوروز دا طول حوزه دا پارد یو سرود بطوگه دا غشیر غوخ ما ولی که، او له هغه رئیس د ګڼو سندرغاړو لخوا دا ویل شوی دی په بیلابیلو کمپوزونو کې، او یو یې هم د ښاغلي امرخیل همدغه سندره وه. نو دغه شعر د هغه کال د نوروز لپاره د یو سرود په توګه منل شوی او رسمن الته او راول شوی
لیوال سیب کدارت وای چې پټول کې په پښتو ادبیاتو کې د نیوی کال پاړه باندې څومره توجه شوې دا په دغه اړه باندې څول شوې په پښتو ادبیاتو کې موږ داسې نور ساس د دې شعر نه علاوه څلرو
ولن په پښتو ادبیاتو کې اول خو ترپول په لارغونو شفاهي ادبیاتو کې په لاندیو کې د نوروز ذکر شته د سمنک ذکر شته او د نوروز او د پسرلی ذکر خو بیخي زیات دی په لاندیو کې په غاړو کې لارغونی په علاوه اما په خپل د نوروز ذکر هم ډیر راغلی دی دغه چې ویل کېږي تر ټولو لرغونې راپاتې لنډۍ چې وایي سپوږمۍ کړنګ وه راخیږه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه دغه تر ټولو لرغونې لنډۍ هم په نوروز او پسرلي پورې تړلې ده ځکه داسې ویل کېږي چې د سوما یا هوما بوټی چې لرغونو آریایانو به د هغه څخه ځانګړی څښاک جوړاوه دا وایي د شپې لخوا لري بلکې د ځکه د ورځې شیره بیا لمر وچوله او دا به لرغونو آریایانو د شپې د سپوږمۍ رڼا ته ریبه هوما یا سوما په خپله د پسرلنی جشن د پاره مقدس څخاکو هغه وخت کې د زړه لرغونو آریایانو او دا په د شپې به یعنی دا د نوروز او د سدی له جشن سره رابطه لري دغه لنډۍ په خپله شاید حتی تر اسلامي دور نه پخوانی وي او د سوما د ریبلو مراسمو ته اشاره کوي نو په لنډیو او په خوانیو شفاهي ادبیاتو کې د پسرلی او د پسرلی د جشن او د نوروز د جشن په خپل د نوروز د جشن یادونه ډیره زیاته شوې ده چې دلته وخت نشته د ټولو ذکر وکړو او په متوینو ادبیاتو کې هم خوشحال بابا په ګڼو ځایو کې ذکر کړی دی چې د نوروز جشن د پسرلی جشن تاسو نه لیدلای شئ حالت او دلته او تر خوشحال را پدې خو ګڼو نورو شاعرانو هم په خپلو شعرونو کې د نوروز یادونه کړې ده نو ویلای شو چې په پښتو ادبیاتو کې د په اصطلاح د نوروز یادونه شته ده او هم په شفاهي ادبیاتو کې هم په مدونو ادبیاتو کې او د دې لپاره موږ دا ویلی شو چې ګل ځله پخوا لکه خوشحال چې وایي د نوروز منت په باغ دی په صحرا هم نورانی شي له فیضه هغه دا هم چې په باغ کې رنګارنګ ګلونه واشي غنیمت ته د ګلونو تماشا هم نو ویلی شو چې نوروز په پښتو ادبیاتو کې او بیا په معاصرو ادبیاتو کې خو بیخي زیاته یادونه شوې ده هم د پسرلي او هم د نوروز د فارسي ادبیاتو او نورو ژبو ادبیاتو تر څنګ په پښتو ادبیاتو کې هم د نوروز ذکر او د پسرلي ذکر
لیوال سیب که پدیم رته وای چې تاسو په ادبیاتو کې یادونه وکړه په ټوله کې په هغه سیمو کې چې پښتانه اوسېږي دا چې په شعر او شاعرۍ کې یادونه شوې ده دا د دې ښکارندوی کوي چې خلکو په هغه سیمه کې حتماً نوی کال یا نوروز لمانځه اوس په افغانستان کې یا په دې معاصر افغانستان کې چې موږ اوسو په زیاتره کومو پښتنو سیمو کې دغه جشن لمانځل کې کده مخینی پاره لګراته وای او د چي اوس وضعیت څنګه ده
بهار بتل په ګولو نه وي دیدن دی یار د مخ کا وخه او د زینه ګوري نوروز د پسرلی جشن دی او هر هغه ځای کې چې په سرلی ته خلک خوشاله وي او کولا د طبیعت کولا د طبیعت وړیدا د طبیعت سمسورتیا المانزي هل تخم خدن او روز ذکر شته پښتانه آریایان دي او آریایانو کې ساکان دي د وروستي ژبتو کمیزی څیړنه دا ښیي چې دوی په سیستان کې په نرغونه آریانا کې او د عامو په غاړو باندې هستوګو دوی پوهان د خلکو تر ډېره بریده رمې او څاروي یې روزل او په څړځایونو کې به چې هر کله د پسرلي هوا را ولګېدله او ورشوګانې به شنې شوې دوی به ورته خوشحاله وو ځکه چې دوی ته دا د اقتصادي ګټې وټې زیری وو د سمسورتیا زیری وو یعنی د ښکلا تر څنګ د دوی د رمو د دوی د کرکیلې او د دوی د ځمکو د سمسورتیا زیری یې له ځان سره درلود. د همدې دپاره کله چې موږ وایو نوروز او د لمریز کال هندارې نوی کال تر ټولو طبیعت ته نږدې جشن دی په همدې دلیل چې د دې سیمې هستوګنو که هغه د بلخ او که هغه د عامو د دواړو غاړو خلک وو او که هغه په سیستان کې د هلمند د سیم پر غاړه پراته خلک وو دوی دې ته خوشحالېدل او طبعا ادبیات او فرهنګ د ورځنی ژوند او د انسانانو د غوښتنو او هیلو هنداره ده. د همدې دپاره په معاصر ژوند کې هم په ټولو هغو سیمو کې چې پښتانه پکې اوسېږي که هغه غرنۍ سیمې دي که هغه ښارونه دي کله چې د پسرلي له راتلو سره د دوی ژوند یو نوی فصل شروع کېږي د دوی د رمو او د دوی د سرځایونو او د دوی د زراعتي او کرنیزو ځمکو د سمسورتیا زیره یې له ځانه سره راځي. په خپله یو باور داسې دی چې دغه اختر اصلا د نوروز د جشن نوم دی یا یختیر یعنی یخ تیریږي خلاصیږي ژبه وزي. زه په خپله چې په کومه کورنۍ کې لوی شوی مثلا زما مور په دې ښه پوهېده چې سیلا څه وخت ووزي او سیلا به چې ووتله بیا به د روژې په لسمه وبخي د هود د میاشتې په لسمه او پنځلسمه باندې سمنک اچول یعنی زما په خپله زموږ کلي کې زما په یادېږي هغې به سمنک اچول او د هغه دپاره ځانګړي مراسم په ترس کې به اچول او دا به د هغې دا وخت په یاد و. یوه ورځ مخکې له نوروزه یعنی د هود د میاشتې په نهه ویشتمه به غالبا دا سمنک رسېدل او بیا به دا سمنک دوی پخول او د چارچاپېر مېرمنې به ورته راټولېدلې ځکه دا د یوې ښځې کار نه و. دا به تکول کېدل او د دې شیره به ایستل کېده او بیا به چې د دې شیره وایستل شوه دا به په دیګو کې واټول شوه او بیا به له دې سره اوړه ګډ شول او دا به پخه شوي وای په تیز اور باندې په ډېر اور باندې او دا به باید لړل شوي وای ځکه که دا نه وای لړل شوي د هډورو او پیاوړو مېرمنو له خوا نه د بېخ نیوه او چې بېخ نیولی وای هغه سمنک نه ترې راتلل. هدف دا دی چې دا په خپله مراسم و او دا به ټیک یوه ورځ مخکې یا د نوروز په شپه دا سمنک پخېدل. دا په دې معنا چې د خلکو دود او دستور یو ډول د دوی له باورونو سره هم تړل شوی و. مثلا سمنک د بیبي نظر ګاڼه د بیبیانو او داسې باور و چې دا بیبیانو پخ کړی دی. دا چې څومره دا سم دی یا نه دی دا بېله خبره ده. د خلکو باورونو د لرغونو دودو او دستورونو تړاو بیا د هغوی له باورونو له عقیدو سره او د سمنکو لازر د هفت میوې اچول دا خو ډېر د ښارونو مګر د سمنکو پخول په کلیو کې رواج او دود او دل نورو سره تړاو درلود.
ډېره مننه. بالکل د سمنکو د هغې دا چې څنګه پخېږي واقعا ډېر یو ښه او جالب رسم و رواج ده. لیوال صاحب، که دا راته ووایي، یو شمېر داسې کسان شته چې د نوروز د لمانځلو مخالفت کوي، د دې خلکو مخالفت څومره په ځای ده او دا مخالفت له کوم ځایه سرچینه اخلي؟
یو غلط تعبیر له تاریخي پلاوه رامنځته شوی دی چې د تاریخ له علمي نقل قول سره کاملا په تضاد کې دی. داسې یو شمېر خلک استدلال کوي چې ګواکې نوروز د مجوسیانو یا د زردشتیانو دود دستور دی یا د هغوی جشن. دا سمه نه ده. په دوه دلیلو، تاریخ خو د مکان او زمان قیدونو سره ډیر جدي اړیکې لري، هم د مکان په اعتبار او هم د زمان په اعتبار. نوروز له زردشتي دین سره کوم تړاو نه لري. له مکان پلوه په دې معنی چې زردشتي دین د شکل سره چې د اوسني افغانستان په شمال کې، په منځنۍ اسیا کې او د ایران په یوه برخه کې یو تمدنی حوزه وه، یو دین وو، موجود وو او نوروز پکې لمانځل کېده. مګر د افغانستان په جنوب کې، حتی د هند تر شماله پورې، هغه سیمې چې په اوسني مصنوعي جوړ شوي هېواد پاکستان کې اوس راځي، یا د هندوستان په شمال کې هم اختر لمانځل کېده، دغه اختر یا دغه جشن د نوروز. حال دا چې هلته بیخي زردشتي دین وونه، هلته بودایی، هندویی، برهمنی، میترایی ادیان یا د لمر پرختن ادیان هلته دود و. دا په دې معنا چې یوه پراخه جغرافیه کې چې هلته ټول ادیان وجود درلود، که هندویی و بودایی و برهمنی و میترایی ادیان و که زردشتي ادیان او حتی که سوری او دودیز محلی ادیان وو، هلته نوروز منزل کېده د مکان په اعتبار د یو پراخه جغرافیه کې. او د زماني پلوه هم دا داسې ویل کېږي چې نوروز د بلخ د پیشدادیان یا د جمشید یا یما د زماني مولود دی، هغه وخت دا راپیل شوی دی. او دا زمانه د زرتشت له زوکړې یا تولد څخه تقریبا اته پیړۍ پخوانی دی. یعنی که د زرتشت زوکړه تر میلاد شاوخوا شپږ سوه کاله ومنو، نو تر دې اته پیړۍ پخوا د بلخ د پیشدادیانو سلطنت تیر شوی دی. البته یو خبره به زه وکړم چې د جمشید و یما و د دې ټولو موجودیت، حتی د زردشت په دغه شکل موجودیت، د ټول اساطیري بحثونه دي تر تاریخ مخکې دوره ده. او په دې باندې له علمي پلوه ډېر دقیق موږ نشو کولای چې استناد وکړو، ځکه چې هغه وخت دغه وخت مادي عناصر ډېر نه دي راپاتې. مګر که پر همدغو اسطورهي مسائلو هم استناد وکړو، د زمان او د مکان له پلوه نوروز له زردشتي دین سره کوم عقیدوي تړاو نه لري. بیا یې وایم چې دا د طبیعت جشن دی، دا د آریایی خبر د اقتصادي کار و فعالیت د پیلېدو جشن دی، نه له مکان نه پلوه، نه د تاریخ له نظره، نه د زمان له نظره، له زردشتي دین سره کوم تړاو نه لري. البته نوروز په زردشتي حوزه کې، په بودایي حوزه کې او په نورو حوزو کې چې تر اسلام مخکې وو، دا په بېلابېله بڼه لمانځل شوی دې کې شک نشته. مګر د دې تړل له یو دین سره دې سره دا مناسب کار نه دی، او دا یو غلط تعبیر ده. او دا هم په سیاسي لحاظ دا وخت داسې شوی دی د دې لپاره چې ګواکې دا یو جشن و، په دې کې به خلک راټولېدل، او په هغه وخت کې چې عرب کومو سیمو ته تللی دي د هغوی جشنونه او د هغوی د راټولېدلو میلې او مراسم یې ممنوع ګرځول د دې دپاره چې د دوی په وړاندې د قیام او د دوی په وړاندې د فرهنګي پاڅونونو مخه ونیول شي. نو په هغه وخت کې شاید یو دلیل دوی درلوده سیاسي، مګر اوس چې د پیړیو په اوږدو کې دین خپل ځای لري او خلکو عقیده او اسلام یو مستحکم او پیاوړی بنسټ لري او دغسې جشنونه د دین قاعدې یا بنسټ ته کوم تاوان نشي پېښولی، هېڅ ډول زیان ورته نه اړی. فقط دا یو فرهنګي او دودیز رسم دی د خلکو ترمنځ، نو که دا سره بیل وساتل شي زه فکر کوم هېڅ ډول مشکل نه پېښېدلی شي. وروستۍ خبره به مې په دې برخه کې دای چې ګڼو هېوادونو د دې دپاره یو ترتیب نیولی، مثلا د منځنۍ آسیا هېوادونو، ایران، حتی یو شمېر نورو هېوادونو هم بېلابېل تاریخي او دودیز جشنونه په خپل ځای کې ساتلي دي او دینی مراسم او باورونه په خپل ځای کې ساتلي. په افغانستان کې هم عین کار کېدلی شي چې دودیز او تاریخي عنعنوي جشنونه هم ولمانځل شي پرته له دې چې د خلکو عقایدو او اديانو او دیني باورونو ته پکې زیان رسي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د شاعر او لیکوال غفور لیوال و. لیوال صاحب تاسو سره موږ هم دومره ژمنه کړې وه کور ودان چې وخت مو راکړو راغلي خبرونې ته او موږ سره مو په دې برخه کې بحث وکړو. تاسو ژوندی اوسئ، تاسو سره خدای پاماني کوو. بیا هم مننه چې وخت مو راکړو خبرې مو وکړو. قدرمن اوریدونکو بل میلمه هم لرو خو مخکې دې چې هغوی درته معرفي کړم دا سندره ورو بیا بیرته راګرځو.
I'm not afraid.
اخ وطن وطن د دې سندرې سندرغړې ګودر زازای مو ملما د ستړي مشي زازای صاحب په خیر اغلی تاسو کېرته د دې سندرې پاړه باندې وای چې د دې سندرې شاعر څوک دا اولی د سندرې دومره ډیره مشهور شو
السلام علیکم لومړی خو تاسو ته بیا تاسو د خبروند لاره ټول هوادوال ته د نیو کال نوروز مبارکی وړاندې کوم ډیر مننه بالکل دا سندره د وطن وطن چې کمپوز یو ترکی کمپوز دی او بیا غنورسته په دری ژبه کې سرزمینی من سندره پکې ویل شوی او ما هڅه وکړه چې دې کمپوز ته یو څه ټکی ولیکم او همدا د مهاجرت په وخت کې تیر کال جولای میاشت بیا می سب تکړه دا شاعری مخپل ورته کړی فقط یو دوه بیتای چې اې د عدالت را بدل لو بخورانه کې نور کڅ کوي کنه خلاص مده بلانه کې دا د ارواحات اجمل خټک صاحب دی
ګودر صاحب تاسو د مهاجرت یادونه وکړه کله چې افغانستان او تلې داسې یو انګیزه در سره پیدا شوه باید چې په پښتو کې هم موږ لکه سرزمینه مانته ورته وسندره ولرو کله غي وړاندې تاسو داسې فکر درلود
دا د مهاجرت سره سم ځکه همیشه پنځونه داسې وی چې یو یو شدید احساس نه را جوړیږي نو زه هم داسې وضعیت کوم چې داسې څوک ما جالبه کیسه ده چې ما خوب د اختر ورځ وت اختر ورځ و فکر کوم چې د شاعری ملي کلی و بیا مهاجرت کې اختر او یو احساس مې درلو شپې مې خوب کې لیدلو چې در سرزمینی من سندره زمزمه کوم سحر راپورته شوم نو کور کې مې وشه ما سرزمینی من زمزمه کوله په خوب کې عجب کیف و وړم دا پښتو کم بس هغه ورځ کې نه سم شاعری مې ورته جوړ کړم دا احساس د مهاجرت بیخی هغه ویډیو اډیو ټول کې ښکاری دا که زه وایم کوونه وایم زه فکر کوم چې اوریدونکو ته دا خبر رسیدلې
ساسې سب کدی پاره راته وای چې دغه سندره کې ټول ته معلومه ده چې د وطن پاړه او هغه چې افغانستان اوس بهر دی ټول سره دا احساس ډیر زیات د وطن یاد دی او غواړي چې بیرته وطن ته ستنه شي خو ساسې په نظر باندې د سندره کې مو څه داسې ځانګړتیا و چې هغه وخت کې چې تاسو نوې دا سندره وویلې ډیر زیات مشهور شو هر چا وویلې
بالکل یو خو د ورستی تحولات زمونږ په شان ځوانانو په ژوند کې لومړی ځل و زمونږ پلرونو داسې تحولات لیدلي مونږ ماشومان هغه وخت دومره احساس نه و دی چې څه تیر شوي مونږ خپل لوبې پکې کولې مګر نن چې مونږ خپل پلرونه یو ځوانان یو بالاخره دا شل کالو کې ډیر لاسته راوړنې درلودې او زه عملا په ډیر لاسته راوړنو په جریان کې وم که په هنر کې او که په سیاست کې په اقتصاد کې کبار شي کې مونږ د فرهنګي لحاظ هم ډېر لستر ورن لرنو دا هر څه مدلا سره ورکل او هغه درد چې اوس وطن په څه بدل شوی په هر بیت کې یو دنیا کې سپرته ده نو زه فکر کوم چې په دې بسنه نه کوم او زه بخپل هنري کارون ته ادامه ورکوم او په دې پوه شوم چې زمونږ خلک څه غواړي
زاده صاحب مخکې لدی چې نوی کال تر شو یې رستې پښتنه د دې سندرې پاړه کوم څومره وخت یې ونیو چې تاسو د دې سندرې شعر ولیکو
د دې سندرې شاعری خو ما قسم چې وکړله دا شاعری یو کمپوز لپاره کوم نو چې کله چوکاټ جوړ کوم بیا کپاتشم پاتې وی کله چې سپتاوم به مکمل کم د سیو عادت غونډې مې ده نو زه فکر کوم دا امغه د اختر ورځ بینې ویلې وی ټول ورځ په دې فکر وم کله به انتره به شپې جوړ شو یو څه به تنه به ورځ جوړ شو بل اخر دا اختر ورځ تر مخه تر مسختنه ما دا د کمپوز سره اجرام کړ ځان سره بیا بس پر اتلونکو ورځ کې لاړم سټوډیو ته د سیو ویډیو پورې یو دوه دونی مې درې مې شته دا ټول کار بشوي
ګودر صاحب نوی کال ته راځو. نن نوی کال د افغانستان کې د ورځ یو څنا سلام منځل شوی هم ده، خو لدین وړاندې مخکې لدین چې طالبان پر افغانستان واکمن شي، د نوی کال په ورځ به هنرمندان رسنیو ته تلل، دوی به سندرې درلودلې او کنسرتونه به و لنوی کال وړاندې. یاده چې د نوی کال په اول او دویم ورځ باندې، د نوی کال په شپه باندې، څه کال تاسو مهاجر یاست، څنګه د نوروز؟
لبد مرغه زما ژوند کې د لمړی ځل چې نوروز ډیر پیکا دراته، نو یوازې دا چې وطن کې نه، بل دا چې وطن کې هم نوروز په هغه شان نه دی چې مونږ لیدلې وو. مونږ به چې افغانستان کې وو، بیلابیلې به خپرونې به مو درلودې، فامیل ته به مو ډېر لاسرسی درلود، یا وخت به مو درلود، ملګري دوستان، موسیقي بندارونه، مشاعرې، دا شاین به په اجتماعي وړو غټو ګروپونو کې دا کېدل چې اوس ترې محروم یم. خو په مجموع کې ما دپاره نوروز یو فکر دی، نوروز په سیاست پورې زه فکر کوم ډېر تړلی نه دی د خلکو زړونو کې. نوروز زمونږ وو، زمونږ به وي، او دا تحولات او سیاست د شان خپل کار کوي. نو زه مثبت یم راتلونکي ته، او خدا نوروز ښه احساس نه لرم بالکل.
په ټوله کې تاسو سربیره چې نور افغانان هلته دي په کومه سیمه کې چې تاسو یاستئ، هغوی نوی کال څنګه ده؟ یا افغانان چې هلته یاستئ خپلو کې راټول شوي یاستئ، څه میله بنډار مو کړی که نه؟
بالکل، چرته چې زه اوسېږم دلته خو نږدې را سره هنرمند ملګري نشته، او کوي نور خارونو کې بوي، خو یو بل سره مو څه ملګري چې تماسونه ونیول، مبارکیان یو بل ته ورکړې، په سوشل میډیا مو پیغامونه خبر کړل، او همداسې درې څلور نږدې ملګري چې په یو ځای کې اوسېږو راغلو، یو لخاره لګ لري سیاحت طرف ته راغلو چې لګ چکر ووهو، د طبیعت نه خوند واخلو، په لاره موسیقي واورېدله، د وطن کیسې مو وکړې، د وطن سندرې مو واورېدې، او تر دې دمه چې تاسو سره د مرکې ته حاضر شوم. نو اوس هم په همدې ساحه کې له دې ځایه به بیا کور ته ځو.
ډېرې مننه تاسو موږ سره اوسئ، بیرته به تاسو ته راشو. موږ بله مېلمنه هم لرو، او د خبرونې په پیل کې مې هم وویل چې نن د نوي کال ورځ وه، طالبانو په یوه ناسته کې اعلان وکړ چې ښوونیز کال پیل شوی دی، او دوی وویل چې هلکان کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي، خو له شپږم ټولګي پورته بیا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. مخکې له دې چې بله مېلمنه تاسو ته معرفي کړم، د سندره اورو بیا راسو.
پریمګ دې چې وال وزم، پریمګ دې چې وال وزم، زما وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرن، وزرې ماتړې پوتا پات کی گدرنا، وزری ماتڑی پریمک دی چی والو زم زما، وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا، وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا، وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلی زادا زان غک دشمن منز ترا بللیم المنز می پال من کی دغس سپچلیم ظلم دی پشوندو، ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا، وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا، وزری ماتړی رنا، وزری ماتړی خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا تپات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری
دا د میرمن نغمه سندره وا چې ویلې د رڼا وزري متړي زموږ د خبرونې قدرمنه میلمنه د خزد حقونو فعال ډیوا پټنګ د اغلی پټنګ ستړي مشي په خیر اغلی مننه چې وخت راکړه لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده نن طالبانو اعلان وکړ چې خونځي د نجونو پر مخ په تړلې پاتې وي ترڅو چې یو مناسب چاپیریال رامنځته شي تاسو څه فکر کوئ که چیرې خونځي هم داسې تړلې پاتې شي او انجونې اجازه پیدا نه کړي چې خونځي ته لاړ شي افغانستان راتلونکی به څنګه وي
فریده جانې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ټول د دې رادیو اوریدونکو ته وړاندې رقم تاسو درون معلوماته ګودر زازی صاحب ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او خپل خانه دوی ته هم د نوې کال ورته مبارک هم دوی اکثر خبرې مو ورویدلې لکه تاسو چې ووی هر کال به موږ د خپلو همدا رقم خو هنرمندان همیشه په غږونو باندې موږ خپل هغه نوی کال پیلول خو متاسفانه سږ کال موږ تاسو نه شوی کړلی چې دوی په غږونو باندې خپل ځانونه ونازوو او وشکړی چې خپل کال پیل کړو راغلو دې ته چې د نجونو مکتبونه واقعیت چې ډېر دردونکې خبره ده چې د نن ورځې پورې زموږ تاسو نجونې په کورونو باندې ناستې دي متاسفانه او دوی ونه شوی کړی چې خپله بیار پیدا کړي چې بیا وشکړی دوباره مکتبونو ته راوړی شي او خپل هغه ژوند را جوړ کړي سبا ورځې لپاره نو زه د افغانستان لپاره وقت د افغان میرمنو لپاره زړه مې ډېر زیات خفه دی خو امید مې د لاسه نه دی ورکړی د خاطر چې موږ تاسو همیشه افغانو میرمنو په امید باندې خپل ژوند مخته بولای دی او دا غوښتنه چې موږ کوو چې د نجونو مکتبونو دروازې را خلاصې کړی موږ د دې نه د امریکایانو نه کوو او نه د خارجان چې موږ غواړو د خپلو واکمنو نه د دې غوښتنه وکړو چې ک پرونه ورځ پورې په موږ باندې امریکایانو د پاسنه که بمونه را باندې چاول نن ورځ خو تاسو د قلم مخه خو زموږ معنی سي چې زموږ قلمونه سبا ورځ وچی او موږ تاسو ونه شو کوی چې د قلم له طریقې نه خپل هیواد وژغو
اخلي پتنګ ام ډول داسې ونګیرنه دا وای چې د نوي کال پورز باندې هر عمل چې ته تر سره کړې یا چکر ته لاړ شي یا یو ښه کار وکړې ټول کال به ته مغه کار کوي یعنی که ته د نوي کال سهار خ پیل کړې نو ټول کال به ستخوي څه فکر کوي دا چې د نوي کال په ورځ باندې افغان انجونی داسې یو پیغام تر لاسه کوي چې هغه بیا خونځي او تنشیتلې څومره بدوی نه هلي وي
ډېر زیات به نه هلي وي موږ تاسو ولیدل چې ډېر زیات انجونو د افغانستان له خوانه لګیدا دي سوشل میډیا ته خپل غږونه راوېستل د نو ډېرو خپل غږ را جیکړله وقته دې څه خپکیږي چې د هغه مسكينو بیچاره میرمن او غږ موږ تاسو وارو چې دې څه په بیچارهګۍ سره خپل هغه نوای کال پیل کړل که تاسو چې موږ تاسو همیشه کوشش کوله چې په نوې کال کې په بدلو سره خپل نوای کال پیل کړو او شکر چې پاتنو له باندې خپل هغه ورځ پیل کړو خو متاسفانه سږ کال نه پاتنو له باندې نه په بدلو باندې خو په دې باندې موږ تاسو نوای کال پیل کړی نو ته یو ځل بیا دې پیغام ورکړ شو چې تاسو باید په کورونو کې نه یا تر څو چې واکمنان دې فیصله باندې ورسیږي چې دوی به د خدای امر به څه وخت عملي کوي
مدنه تاسو به تر وګرځم زازای سپ تاسو تر ازم په ټوله کې هنرمندان د نوي کال پر ورځ باندې یا پخترونه کې دوی به رسنۍ وسره مصروف تاسو رته داسې ورځ یاد کړئ یا داسې ورځ خاطره راته وایي چې تاسو په خطر کې یا په نوي کال کې عموما کورنۍ سره نه یاستي پاتې او ټول ورځ یا د کال نمرې ورځې مورسنۍ سره تیر کړی وي
لومړی خو اغلی دیو پتنګ ته سلامونه وړاندې کوم نوې کال مبارک ډیر مننه یار باور وکړئ چې کوو هم چې حافظ سره یاري نه کوي اوس مهال اوریدونکو پر پسې وخندې مګر همدا سیده خیر په ټولیز توګه یار د وطن کومه خاطره درته یاد کوم وطن نو می څلې اخلي بس بخنه غواړم
وقن سکال په افغانستان کې د نورو کلونو پرتله باندې لکه څنګه چې موږ راپورونه کې درلودل د نوي کال لمانځل یو څه متفاوت و او دا ورځ په افغانستان کې په یو څه توپیر سره ولمانځل شو. که تام طالب چارواکو ویلي چې دوی په خلکو محدودیت نه وځي کوي چې دا ورځ لمانځي، خو بیا هم څه د اقتصادي فقر له امله یو یا دا څه چې افغانستان کې د پخوا په څیر باندې هنرمند نشته یا دا چې فعال نشته یا دا چې رسنۍ په هغه اندازه باندې چې مخکې د موسیقۍ پروګرامونه جوړول وس نه جوړي، تاسو دا مورک؟
ها بالکل، نو بخې ځینې خلک وایي چې یاره تاسو له وطن وتلي نو تاسو اسې تمثیل کوئ او تاسو باندې که وطن ګران وي تاسو به وطن کې ورته پاتې وي. زما خبره موږ ته دا ده چې زما وطن ده، زما خاوره ده، زه پکې پیدا شوم، خو یو ډله یا یو رهبر یا هر څوک راځي وایي چې صحیح ده چې تا وطن ده ما درنه نیولی دی او زه چې څنګه فرمایش درکوم زما د تر ولکې لاندې به ژوند کوي، تیس نو ازادي نه لري، ستا خور لور به هم سبق نه وایي، بس وطن دې پاتې شه. نو یعنی ژوند هیڅ معنی نه لري، ازادي هیڅ معنی نه لري، انسانیت هیڅ معنی نه لري. په دې خاطر دغه شی ماته درد راکوي چې مونږ له وطن نه یو تللي، حتی د تښتېدلي خبره په ما ډېره بدلېږي. مونږ وطن پسې تر هغه ډېر دردی گو چې هلته پکې اوسي. نو زه په مجموع کې خدای چې دا خبره وکړم چې بیا هم مثبت یم، دا وښ کې یو ورځ رنگ راوړي او وطن ته چهار ځای کې خپل کار به کوم. خیر دا وخت به راځي چې غاښ د زهرو په خامار نه لري، منصور به ګرځي مستانه،
ملاح بدار نه لري. ډېر مننه کورمادان، ژوندی اوسه، تاسو ته به بیرته راوګرځم، وروستۍ خبرې به ستاسو واورم. میرمن غلې پتنګ، تاسو ته به راشم. تاسو د زازای صاحب خبرې واورېدلې او د دوی هغه مینه چې وطن سره لري، که په ټوله کې دا راته وایي چې یوازې په افغانستان دننه که موږ وګورو، هلته نجونې له زده کړو محرومې دي، ښځې کار ته نشي تللی، هغوی چې په افغانستان کې پخوا اوسېدل یا په ټوله کې وایو که د افغانستان کدرونو یا هنرمندانو یا استادانو اوس افغانستان پریښی، نورو هیوادونو کې ژوند کوي، مهاجر دي، په ټوله کې د دوی لپاره دا شرایط څومره سخت شوي دي؟ مګر یوازې دلته د زازی صاحب مثال درلود، نور په ټوله کې راته وایي هغه که په اروپا هیوادونه کې دي یا که د افغانستان په ګاونډیو کې پراته دي، دوی ته داسې هیله مندي شته یا داسې یو څه شته چې دوی به بیرته وطن ته ستنېږي او بیرته په افغانستان ته ځي؟
فریده جانې، اول خو زه واقعیت زازی صاحب ته ډېر زیات احترام لرم، او واقعیت ډېر زموږ له تاسو تکړه سندرغاړی دی، خصوصا د دوی هغه بدله چې اخ وطن وطن هر ځلی چې زه خپل هغه بدله وارم زموږ په سترګو کې اوښکې راټولېږي. دا چې واقعیت انسان چې ډېر زیات خپل وطن پسې ودردېږي او واقعیت خپل وطن ته د یو مور په سترګه باندې وګوري، د هغې په سترګو کې دا رقم اوښکې راټولېږي لکه د دوی په سترګو کې چې نن ورځ موږ تاسو واورېدلې. خو خبره په دې کې ده، موږ تاسو هیڅ وخت نه غواړو چې خپلې هیلې د لاسه ورکړو. افغانستان زموږ تاسو هیواد دی، که څه هم نن ورځ همدغه ځوانان چې د خپل وطن نه مجبورېږي او مهاجر کېږي، زه د دغې ځوانانو چې لکه موږ چې اوس راوتلي یاستو په خپل هیواد کې نه یو او نشو کولای چې خپل هیواد کې خدمت وکړو، یا لکه همدا رقم زموږ قدرونه لکه دازای صاحب چې مجبورېږي چې دوی ووځي د خپل وطن، زه فکر کوم په دې کې ملامتي زموږ تاسو همدغه سونته به تر اوږدي ایدو په خاطر باندې چې دوی ونه شوي کړلای چې دا رقم سیاست زموږ تاسو هیواد کې راوړي، چې اقلا نن ورځ زموږ تاسو کولای شو چې خپل قدرونه هم نور افغانان چې زموږ تاسو په ټولو هیوادونو کې چې هر طرف در په در باندې پروته استو همدغه خپل استعداد په خپل وطن کې موږ تاسو کولای شو چې خو ودرو او نور ومنه استفاده وکړو. نو زه واقعیت یو د ډیرو نږدې مینوالو نزد د ځان صاحب استم او د دوی هغه احساس ته هر څه ته ډېر زیات درناوی کوم. زموږ تاسو نجونې چې نن ورځ واقعیت همدا رقم چې لکه د دې صاحب په زړه کې درد دی، زموږ تاسو د هر مور د هر خور او او د هر ورور په زړونو کې او په سترګو کې همدا رقم ویني رابایيږي تر پرونه ورځې پورې لکه موږ چې ما تاسو ته وویل چې موږ تاسو به نجونې یا مېرمنې به کونډه کېدلې خو نن ورځ که نه کونډې کېږي خو هر ورځ ځورول کېږي هر ورځ دوی ویني چې ټول نړۍ په کومه خوا کې روانه ده مګر هم افغانستان متاسفانه نجونې په کورونو باندې کېنول شوي دي هغه لږ فرصت هم چې تر پرونه ورځې پورې د کار یا د تعلیم پتل شوی دی نو بیا هم لکه ځاځي صاحب چې وایي موږ امید ترلاسه نه دی ورکړی موږ په دې امید باندې یو چې زموږ تاسو هیواد به یو ځل بیا همدغه ځوانان همدغه کسان چې واقعت نن ورځ وښکې تویوي په خپل هیواد پسې دوی به بېرته خپل وطن ته راځي بېرته په خپل وطن کې به بدلې بولي په خپل وطن کې به بېرته خپل استعداد به ښایي او موږ بېرته په خپل وطن انشاءالله د دا رقم ستونزو نه به ژغورو
مخکل دینه چې زازی سپ ته ورشم که چیرته دغه خوخه وي زمزمه به ورنواورو خو تاسو ته وایي چې نن په کوم ځای کې چې تاسو یاست هلته نوروز څنګه وچاول منځ کنه
بله خصوصا بیا چې موږ په دې باندې پوه شولو چې په افغانستان کې نن ورځ ډیر کم لمانځيږي نو موږ زیاتره کوشش وکړو چې د خپل عنعنات او کلتور خصوصا د خوشحالۍ ورځ موږ اول منځو فامیلونو سره یو ځای شو یو بل پوښتنه وکړو په نوې کالای باندې نو موږ دلته په اروپا کې که څه هم استو بیا موږ کوشش وکړو چې نن ورځ فامیل ته ورکو هغه خپل نوی کال په ډېر خوشحالۍ سره پیل کړو تر څو موږ تاسو هغه لکه تاسو چې په اول کې ووایي چې هغه کال په پیل کې که څوک په همه رقم شکل په خوشحالۍ پیل کړي نو تر اخره کال باندې رقم خوشحالي انشاءالله په نصیب کېږي به نو موږ هم په امید باندې یو نو موږ خپل نوی کال په امید باندې پیل کړی دی چې انشاءالله په افغانستان کې به د ټولې ستونزې به حل کېږي خو امید همدا دی چې هر څه زر حل شي همدومره به د افغانستان خلک به درد کم وویني
ډېره مننه وروستی پیغام به مو هم راواخلم ځاځی صاحب تاسې ته راځم که چېرته ستاسو خوښه وي د دغه سندرې چې مخکې خبره شوه خو وطن کې ولنه زمزمه اوریدونکو ته وکړي اوریدونکو ته وکړي
خدای دې وکړي چې وشم کړای ځکه د هنجره د انسان هم داسې ده چې په ځینې مواردو کې اصلا اواز نه ترې راوځي خیر یو څه برخه به زمزمه کوم چې اد عدالت ربا دالو بخوران کې نور کڅ کوي کنا خلاص مود مولان کې اخ وطن وطن خدایا دا سحر دے ماشا بیا د چا وطن خدایا دا سحر دے ماشا بیا د چا وطن خدایا دا سحر دے ماشا بیا د چا وطن
تاسو نن ډیره مننه رسته پیغام مو اورم د نوی کال ورځ د ملګرو ته دوستانو ته کوم مبارکي ورکوي مهرباني وکړئ
څوک چې خبره اونه اوري اوري دلی وی او یا ورسته اوري ملګرو کورنۍ او همکارانو ته ټول ته لیوال سه د مرګي هرشي د نو ورسته زراغلم خبرونه کوي بیا اوري د نو زما سلامونه او د نوی کال مبارکي ورته وړاندې کوم ټول دوستان مننه چې څوک مې کله کوم جن کړي په دې بخنه غواړم نور فقط مثبت به وسو زه خو ډیر خوشبینم یم او بیا دا تکراروم چې زموږ د هڅې چې لا هر ځای وطن ته کو دا به ورځ رنگ راوړي وطن لمغه څوک نشه اخیستلې ډیر زیات مننه
تاسو نه مننه کوم ودان نه ژوندې اوسې چې راغلي خبرې دی وکړي دی وجانې تاسو سره پیغام مورم
بازم د خپل خانه ټول افغانستان خلکو ته زموږ تاسو هغه مهاجر افغانان چې په هر کونج د دنیا کې دي زه د خپل احترامات او درقام نوای کال ورته مبارک او زموږ تاسو هغه تکړه مبارز او ملال انجونی چې رسپتام دي چې څو وخت باندې هغه ملایان دوی ته اجازه ورکړي چې دوی به ته مکتوبونه راخلاص کړي او د امید د لاسه نه ورکوي موږ همیشه په امید کې اوسېدلی استو دومره جګړې تیر کړې دي ان شاء الله د قلم جګړه به موږ هم وګټو
ډیره زیاته مننه لتاسو ټول قدرمنو شاعر او لیکوال غفور لیوال چې د خبرونې په نمړی برخه کې موږ سره وصل شوی. همدارنګ د سندرغړی ګودر سازي او د خزد حقونو فعال دیوی پټنګ دا چې په خبرونې کې موږ سره ګډون وکړه او د نوی کال او همدارنګ دا چې نن په افغانستان کې د نجونو پر مخ د خوندیو دروازې بیا هم نه دی پرانستل شوی او همدارنګ دا چې لیوال صاحب د نوروز د لمانځلو او دا چې په افغانستان کې مخینه څنګه ده او ولی باید د غورز ول مانځل شي موږ سره خپل معلومات شریک کړل. تاسو ټول قدرمن اوریدونکو چې زما خبرونه مو اوریدل هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو مکملتیا وکړه. تر بلې خبرونه چې زه ستاسو چوپړ کې ازریګم تاسو ټول پلی او بخون کې خدای تعالی سپارم. خبرونه به هم د ګودار زازی په دې سندري سره پای ته ورسو.
صراط المستقيم بعد بكال روان غم اخر كلا بسم غم اس خنا يا ماشوم تم رب ترى وخيا منزل میں کمال يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم خیر میں چاہتا نہ رسے گی لا پوئی نیا مومر تیر دے لا دنیا میں لاس چاہ پھر دے ہم ظالم یا مپنو رو ہم لانو رو یا مظلوم تمہیں رب یہ تارا وخایا منزل میں کمالو هرگز ندارم با درگاهت نمایم عرض خود را توی چون حضرت پروردگارم مرا بحر عبادت آفریدی نکردم بندگیت شرم و سارم از این عشق مجازیم براور با انوار حقیقت کن دوچارم با انوار حقیقت کن دوچارم با انوار حقیقت کن دوچارم الله الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن الغفور الفتاح العليم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم
الغفور المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره